ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینه ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو رضا هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خېدې.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بي واره اوه کې را روان شوې، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیتنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال اخلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی و. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغې ویل، اے ګران نو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دی. ژوند لکه درد سنفنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل. په پیل کې له ناجیه صاحبې د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
لسوزرو تنو ځوانانو ته د وړیا یا په مناسب تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له خصوصي موسسو سره د همکارۍ قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې په 1990 لمریز کال کې لسوزرو تنو ته د وړیا او په سلو کې له 60 څخه تر 80 پورې تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شي. د ځوانانو د چارو معینیت دغه قراردادونه په کابل کې له دریسل ویختو تحصیلي او تعلیمي بنسټونو سره لاسلیک کړي چې ځوانان کولای شي د ځوانانو د چارو معینیت ته په مراجعه سره له دغو امکاناتو څخه ګټه واخلي. بیرته ښوونځي ته ستانه شوی په نامه کمپاین پیل شو. یاد کمپاین چې پیل یې له ننګرهار ولایت څخه وشو، موخه یې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د کلتوري او فرهنګي خنډونو پر وړاندې مبارزه ده. د دغه کمپاین مسؤول سلیمان خپلواک وایي چې د یو ځانګړي پلان له مخې به کلیو بانډو ته ځي او بیرته ښوونځي ته ستانه شوی کمپاین به کوي. دی زیاتوي چې د دغه کمپاین په جریان کې به یو شمېر ماشومانو ته کتابونه او کتابچې هم ورکوي. او په کابل کې د دوو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. زمونږ همکار همایون هیواد د غونډې ته ورغلی و نور د هغه په ریپورت کې.
د دوو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. تیرونی په کابل کې د ډیوډ جونز ناول او اشر د کیسو ټولګې د مخکتنې غونډه یو شمېر فرهنګیانو او د قلم خاوندانو وکړه. دا ډیوډ جونز ناول نصیر احمد احمدی په پښتو ژبه لیکلی او الهی آریان دری تشبړلی. اشر چې دا کیسو ټولګه د عبدالواحد رفیع د نصیر احمد احمدی لنډې کیسې دری ته او نصیر احمد احمدی د عبدالواحد رفیع دری کیسې پښتو تشبړلی دي. لیکوال او کره کتونکی استاد نجیب منلی وایي دا تاریخي ناولونو سابقه په پښتو کې ډېره کمه تر سترګو کیږي. خو دا ډیوډ جونز ناول یو له مهمو تاریخي ناولونو څخه دی چې ژباړه یې دری ژبې ته یو ګټور کار دی. دای وای که څه هم دا ډول ژباړې ستونزمنی او له ستونزو خالی نه دي، خو د دوو فرهنګونو د نږدې کېدو لپاره دا ډول ژباړې اړینې دي.
یو هغه څه چې مونږ یې ګورو، یو هغه څه چې مونږ یې اورو، یو هغه څه چې مونږ پرې پوهیږو، مګر هغه څه چې مونږ یې احساسوو د یو ځای نه بل ځای ته انتقالول په خپله په یوه ژبه کې ناممکن کار دی. بیا د یوې ژبې نه بلې ژبې ته وړل یې تر هغې هم سختېږي. د ژباړن وظیفه دا ده چې د دې جزیرو ترمنځ پلونه جوړ کړي او طبعا په پله باندې اوختل راوختل سړی ډیر محدودې نش کولای چې واقعتونه لکه څنګه چې دی هغه انتقال.
لیکوال ډاکټر محب سغم بیا وایي چې په خوا د دری او پښتو ژبې د فرهنګیانو ترمنځ ډېرې نږدې ناستې او اړیکې موجودې وې، خو په دې وروستیو کې دا اړیکې یو څه تتې شوې دي.
احمدي صاحب د پښتو ژبې په بهترینو لیکوالو کې او رفیع صاحب د دری ژبې په بهترینو لیکوالو کې حساب دی، خو دوی یو بل سره نه پیژندل، زموږ د وساتات په وجه سره معرفي شول. نو هلته مو دغه پیشنهاد وکړو چې راځئ تاسې یو د بل کیسې سره وژباړئ، دا به چاپ کړو، دا به یو پیلامه شي. نو هدف همدا و چې د دری او پښتو ژبې د لیکوالو او فرهنګیانو ترمنځ دغه مصنوعي واټن باید له منځه یوسو، او که له منځه نه ځي اقلا رقم خو یې کړو.
دا ډاکټر سغم په خبره کچیر نور لیکوال له دری څخه پښتو ته او له پښتو څخه دری ژبې ته ژباړه وکړي، نو د فرهنګونو د نږدې کېدا ترڅنګ به د دوی ترمنځ اړیکې لا غښتلې شي. د ډیوډ جونز ناول لیکوال نصیر احمد احمدی بیا وایي که څه هم دا ډول ژباړې به ژبنۍ ستونزې ولري، خو لویه ښېګڼه یې د پښتو او دری ادبیاتو د نږدې کېدا بنسټ دی.
ډېر دوستان فرضاً هغوی چې پښتو کې یو څه لیکي هغه دری ژبې ورونه خواني نه دي ورخبر، یا برعکس. نو که داسې ګامونه پی پورته سي، دا به دغه ادبیات سره نږدې کړي، دغه خلک، دغه لیکوالان. ګوره دغه یوه جلسه دې باعث شوله اوس دلته ډېر دوستان مثلا مخکې نه وو لیدلي، خو د دې وروسته سره وپېژندل.
دا یادونې ده چې د ډیوډ جونز ناول دری ژباړه د ختیځ بیا رغونې موسسې یا کور او اشر د ګویتا انسټیټیوټ لخوا د چاپ په ګاڼه سنبال شوې دي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او که لنډه ووایم نو ګودر د پیغلو د چکر او دمې سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګې واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګورئ، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه ووینئ. کاریزونه اکثره خپلې صوبې لري، د هر شل یا 25 متر وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبیعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپلې شپنې راولي، هغه د حیوانانو د پسونه او د دغه رمې بیایي په هغه ابخور باندې اوبه کوي، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي. او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شدي وو دایره ځي، دوی کله دلته شان پریولي خالی وو دا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ پاړه وایي
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي که تر اختیار پر ما میانی د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظوم ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سرې تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ پولیسي ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه زیاته ده. ګودر دې د دیدو کتو په سره کې د دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو پولیسي ادب کې ډیره خوندوره برخه یې همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه په کابل کې ژوند کوم، خو کله چې داسې حتمن ځم ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند ولري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او ونی مې بیا کور ته ډیر نه امیدې لم درونه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغه کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامست کیږي. نو زکه خو حنان بارکزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندی لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په شی چې کرکتنه ستوایي ستکیږي ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حکو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډی کیسه میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب خ کره کتونکي چې دي کنه هغه ډیر ضروری دي.
او آیا سبساسي د خبرې په دوام یو وتل کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشر ته هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګور دا یو کره کتونکی چې دی یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم شکوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم شکوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلری. نو بیا به د کره کتونکي یعنی دا کره کتونکي په یو معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا غو جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیات لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنه کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسې یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې معایب رابرسیره کوي یا خامیانې به رابرسیره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په هیڅ هغه دغه لیکنی تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې دغه لیکنی خوبیانی او خامیانی دا دواړه را برسیر کړي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، کره کتنه چې ده هغه باقاعده، مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره، د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی کنه اوای چې شوای جی کافال ټریډ بټ ماستر آف نن، ډیر لیکوال دارنګوي کنه چې هغه په شعرم لیکي، هغه افسانم لیکي، هغه ناولم لیکي، هغه ډرامم لیکي. داس لیکوالو کې ډیر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي. مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه، هغه یو ښه نقادم و، هغه یو ښه محققم و، هغه یو ښه افسانه نگارم و، او هغه یو ښه شاعرم و. نو دا داسې صفات چې دي مطلب په هر سړي کې نه وي کنه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې، د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشي لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي، تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده، هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایې، د دغه به کوټلې مطالعه کوې، بیا به تا ته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله، او څه نومېدی چیخوف څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي. او
آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاسو ارزوئ؟
صحیح اوس ګوره، زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې، مثلا صرف خوشحال خان خټک برا واخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري، د توپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعري کنه، دا یې را برسیره کړی ده. او خوشحال لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی،
یو جنگیالی شاعر،
او یو جنگیالی شاعر، او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما د هغه دستارنامه ویله، زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وی دا څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زهین او فتین سړی و.
او چې په دستارنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه،
زه دایم چې هغه دستارنامه چې ده لیکلې ده، زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي، او دا مطلب د دستارنامې په موضوع باندې لیکل کوي، نو د خوشحال خټک د دستارنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه، زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کې شته، زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره، کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی، هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر. یا خو به زموږ شاعر خام خاطر کې پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي. او انقلابي نو ما تر کې پسندانو سره ګډ که کنه، د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي، او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس رابرسیره کوي
او
مجلې کې یې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډېر، یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې. یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لرې دي، تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتابه سره نږدې نه شي، کوټلي مطالعه ونه کړي. یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی څه هم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنې داسې کول نه دي پکار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یار، یو خبر درته وکم ورور، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یمه څانګه، دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دي ولیکم. دیموکراسۍ په راتګ سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجه به یې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دي. او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي، او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپل تا کله شاعري شروع کړه؟
هو، زه په 12 سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې د ده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې. ده بیا ما ته وی چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهېږې او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو، درنو استادانو سره خو چې څه رقم وړاندویلې کړې وه شاعر شروع ما، خو په هغه سویه نه شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا مو دلته لکه مخکې مې چې ویلي، تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي او شعر راناوري، په زور باندې یو شعر راباندې لیکي، یو څه الهام راته کیږي. ما هغه 12 ټولګي کې وم چې شعر مې شروع کړی او تر اوسه پورې هغه ماتې ګوټې لیکم.
استاد، اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلی، او وایي چې په شعر کې به همدغه ځانګړي توکي، استعارات او تشبیهات دا به پکې کاروم چې همدې هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کومه ټاکلې؟
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې دی غزل، او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړې دي په آزاد شعر باندې. او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو دوستانو توصیه درخونه راته دا وی چې لږه وکړي د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي. که مطالعه هم وکړم دغه شعر مې هیڅ اثري نه شولو. هماغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کنی وي دا قدرته یم چې د دې مونږ د دې ته ځوانانو شاعرانو کدي پخوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو.
شعر د سادګۍ خبرې دې وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو. دلته د هدف دغه د عصري والي او د ساده والي نه څه ده؟
هو ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي ده پیاوړي شعرونه وي. دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي.
که یو شعر دې راته ووایي اوریدونکي به پوه شي چې ستاسو په شعر کې څومره قوت دی.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته وایم. چا لپاره مې چې خپل او هم پردی پریښی دی هغه له ما سره اوس مړی او ژوندی پریښی دی. او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم همداسې خیم ما خیرازه په سرلی پریښی دی. او څومره چې ولي مې په کانو عمره ډیر ورزمه د رکیبانو په مالت کې مې زړګې پریښی دی. او آغاز وانی و چې موکل کله لاس اچو رضا غا دت مې اوس قسم په خوده پریښی دی. او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خېده. او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خېده.
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده. لبلې خوا یو ډول نصیحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعري ته مرتیا ده؟
مننه همدغه تشویق تر اوسه همدغه برخه کې شته ساتلی یم. او کنی وي ما خو درته وي زما برخه بیله ده که مې چې ډینې کړي که تحقیقات مې کړي دي هغه مې په خپل پل کې کړي دي. او کاشکې ما ادبیات لوستلي وای او زه به د دې برخې یو ښه شاګرد پاتې شوی وای. او خو دغسې پاتې
تر اوسه پورې به دې څومره شعرونه لیکلي وي؟ د چاپ په ګاڼه سنبال شوي که نه؟
هو یوه شعري ټولګه مې د باڼه په نامه چاپ شوې ده. بل هم چاپ ته تیاره ده. او خو ما خو درته ویلي ما څه د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلی دی. څه نور هغه مې ده د افغانستان معاصر تاریخ مې لیکلی دی. نو د دې سره په څنګ کې ما که زه داسې یو هغه رانه مخکې شولو ده یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کنه یو مزله و چې زه د افغانستان دغه د ټول تاریخونه که چیرته وتوانېږم زه یې د شعر په جبه چاپ کړم. ځکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي. ما یې که چیرته د شعر په جبه ورته ولیکل شي که بیا زده کړي
د شعر ژبه خو
لږ آسانه وي. دی ځینو خلکو دغه د ملنګ جان شاعري خو ټول تاریخ دی کنه. دا تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده. شپېته کاله اویا کاله وړاندې شوي شاعري ده. نو دغسې یوه هڅه مې شروع کړې که ورباندې وتوانېږو استاد.
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثرو ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم در اوروي.
زرپاڼه
چې دا ژاړي زه ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خپرې کړې وې. د اسمان زړه هم ډک ډک کېده، خو لا به ترې یو یا څو څاڅکې د ځمکې په لور نه و راتوی شوي. چې په کوڅه کې یو شور ماشور شو، یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلې. هر چا سرونه څنډل، ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي، یوازې سرونه یې څنډل. پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه، د کور په لورې روان و. زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. له لرې مې په یوه دیره کې وکتل، ډیر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړه، ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه، په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و، خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې، داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي، نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو، یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی وو. دا د انسانانو انصاف دی، دا انسانان نه دي، دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بېواره اوښکې را روانې شوې، اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل، ترورې څه خبره ده؟ ښځه سلګو ونیوله، داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل، که زه درته پوره خبره وکړم، که زړه دې د غوښې وي، نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي، نو بیا مه ژاړه، بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم، چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي. چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري، چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ، او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پښتنه یم، ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې، نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه، نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له مانه یې ډوډۍ غوښته، او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی، مانه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مې خوړلی وای، نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه، خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم، کور مې ورته پرېښود. د ژمي یخه شپه مې په دې دېره کې تېره کړه. دې ماشومې له مانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وې ور مې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې، او زه هم وږی شوی وم. ډېر کوښښ مې وکړ، خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم، چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي، او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري، او د هیلو دروازې دی د خلکو په لاس بنده شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګري نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته، نو ځکه چې لور مې ژړل، ما هم وژړل او بیا سلګو ونیوله. چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او کنه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي، زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سحر ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماور رجال خوندان لیک چې اسماعیل پاسل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو، نو د په سربانی مشهور دی. لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل زین نعمت الله تصریح کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې دی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوی دی، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی. د اسماعیل شعرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شعری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوشي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربند زوی و. تیخته وکړله ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شعر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالې په دې شرح لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربند او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې، نو خرخبون د پلار او تره له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناریو وکړلې. که یون یون دی مخ کې بیلتون دی، لکسی غره څخه ځی خرخبون دی، کورور ورورا خرخبون رورا، ته چې بیلتون کړې زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیله تورې کرغیله همزولی پاتې ځی څه برغیله، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نه کړې زموږ کولواړه، زړه می رپیږي یار می بیلیږي بیلتون یې ور دی ځان په سوځیږي.
د ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادولې شو. د شعریت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورېښمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. هغه ویل اے ګرانا، هغه ویل
اے گرانا مینه د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسې وویل شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. هغې وي اے ګرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغمم. هغې وي اے ګرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغمم. مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وویل دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږه دي او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا ښودلې له مانه هر څه هېر دي. ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے ګرانه، ما هېرولی شي ته؟ زما آواز به هېر کړې، زما انداز به هېر کړې، اول آغاز به هېر کړي. ما ورته داسې وویل په دې زه سوچ نه کوم، او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه دا وروستۍ ورځ د هغې وي اے ګرانه. هغې ویل اے ګرانه، تا ته زه ولې خاص یم؟ زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد ځنې فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے ګرانه، داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دوه سترګو کې. هغې ویل اے ګرانه، دا ویره څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے ګرانه، که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه. ما ورته داسې وویل له سترګو لرې به شي خو له زړه به چیرې درومې. هغې ویل یه محبوبه، موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله، او ویل یې یه شاعره عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے ګرانه، دا ته شعر ولې لیکې؟ ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم، خو دا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره، د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هېر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شوم.
آج
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.